د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر 3 بجو د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه د زما حق دی د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونه ملالی بشیر چمتو کړي، خو له هغه مخکې پام وکړي د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي او په جنوبی افریقا کې د اپارتاید ضد د مخکښ مبارز نیلسن منډلا میرمن گراسا ماشیل وای چې پر افغان ښځو د طالبانو فشارونه د توکم پالنې یا اپارتاید یوه بڼه ده او نړۍ باید پر وړاندې په هغه هوډ مبارزه وکړي چې په جنوبی افریقا کې د توکمیز توپیر پر ضد وکړه. د برتانوي ټلګراف ورځپاڼې د راپور له مخې میرمن ماشیل ویلي پر طالبانو باید فشار زیات شي او ورته وویل شي چې نړیواله ټولنه توکمیز توپیر نشي منلی. د ښځو د حقونو د مخکښې مبارزې ورځپاڼې ته ویلي چې نړۍ لا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو پر وړاندې ډیر نرم دریز غوره کړی. طالبانو د 2018 کال په دوبی کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ښځو اساسي حقونه او په تیره د کار او زده کړې حقونه محدود کړل چې د نړیوالو انتقادونه یې وپارول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن په یو ټویټ کې وویل چې په سږني کال کې به 6.3 میلیون افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر ضد مبارزې او د ماین پاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستې د رسولو چارې ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په هنګو سیمه کې د انرژۍ پر تاسیساتو د وسلوالو په برید کې شپږ کسان وژل شوي. رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ام او ال په نوم د تیلو او ګاز د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او څلور تنه پولیس او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي ووژل. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي وسلوال فعال دي او وخت نا وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. د اسلام آباد محکمې تر راتلونکې میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو ویان احمد جنجوانن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر اتمې نیټې نه نیول کېږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون په اتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د دوو اونیو لپاره خوشې شوی، خو نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې نوموړی بیا ونیول شي، ځکه له سلو په زیاتو قضیو کې تورن دی. او د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د اوکراین په دنیپرو پتروفسک زاپوریژیا او خارکیف ښارونو کې د اوکراین پاوز وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پاوز د اوکراین پر دنیپرو پتروفسک، زاپوریژیا او خارکیف ښارونو 40 توغندي ویشتلي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې همداراز وویل چې روسي ځواکونو د اوکراینی سرتیرو پر سنګرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو د ایراني شاهد دولت درونونو په وسیله 48 هوایي حملې وکړې او نوي توپونه یې وویشتل. بلخوا د اوکراین پوله تا چیرمه د روسیې د بلګورد ښار والی ویاچسلاو ګلاتکوف نن وویل چې پر یو دولتي ودانۍ او دو شخصي کورونو د ډرون حملې شوي، خو والی زیاتوي چې ډرون ویشتل شوی او په حملو کې څوک نه دي زیانمن شوي. دا راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د ازما حق دی تشرغ لاست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبري کوو او همدارز کتنه کوو د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته چې یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادي پکښ تضمین دي. پر دغه نړیوال سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان د دغه نړیوال سند د یا موافقې برخه دی. د بشري حقوقو د دغه نړیوال اعلامیه د 28مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د ټولنې په کلتوري ژوند کې په آزاده توګه برخه ولري، له هنرونو څخه خوند واخلي او په علمي پرمختګ او ګټو کې برخه واخلي. د دغه اعلامیه د 28مې مادې لمخې همدار از ویل سوی دی چې هر څوک حق لري چې د خپل علمي، ادبي یا هنري تولید څخه د ترلاسه سوی مانوي او مادي ګټو ساتنه وکړي. نن پر دې خبرې کوو چې په کلتوري او فرهنګي میراث کې د ښځو رول څه دی. په افغانستان کې عادي وګړي په ځانګړې توګه ښځې څومره له دې حقه برخمنې دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري؟ ښځې څومره له هنر او کلتور سره د نږدې پاتې کېدو حق لري؟ او څه کېدای چې په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزوي هغه حل سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د ښځو د حقونو مدافع صبرینا حمیدی او د افغانستان د جمهوري غوښتونکي ګوند مشره او بنسټګره او د ولسمشر پخوانی سلاکار عادله بهرام نظامی او همداراز ادیبه شاعره او د ښځو د حقونو فعاله اوجی امیل ګډون کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. تاسو درو سره ته ډیر ښه راغلاست وایم او ډیر مننه کوم چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. لومړی پښتنه به اغلی صبرینا حمیدی له تاسو څخه وکړم، د افغانستان کلتوري او فرهنګي وضعیت ته وګورو، په دې برخه کې د ښځو رول تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مریتان تاسو د خبرونه اوریدونکو او قدرمنو میلمنو ته سلامونه او نیک هیلې په اول قدم کې. واقعا چې فرهنګ او کلتور د یوې واد ژوندي د ملت د ژوندي پاتې کېدو ستره برخه ده او همدا د کلتور په ساتلو ژوندي ساتلو او د فرهنګ په ژوندي ساتلو ملتونه ژوندي پاتې کېږي. یعنې دغه کلتور دی چې د ملت ارزښتونه د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. په دې کې د میرمنو ونډه په اول قدم کې، لکه څرنګه چې ادیان مختلف ادیان او د اسلام اساسي دین په انسان جوړونه باندې زیات تاکید او تمرکز کړی دی، د مور غیږه په اول قدم کې د انسان جوړونه او د انسان د روزنې لپاره اولنۍ مکتب او اولنۍ قدم د انسان د جوړښت او د شخصیت د جوړښت د مور د غیږې نه پیل کیږي. همدارنګه په تولید د صنایعو کې که موږ وګورو، یعنی هنر ډیر پراخه بحث لري. صنایع د هنر برخه ده، مثلا موسیقي د هنر برخه ده، د دې تر څنګه خطاطي، رسامي، مجسمه جوړول او مختلف اشکال چې دا اکثره موږ لیدلی دي چې د تعامل د مخکې د دې نه چې اسناد په هغوی باندې تاکید او تمرکز وکړي. دغه کارونه که د تاریخ په اوږدو کې وګورو، خپل د هېواد تاریخ ته وګورو، دا د میرمنو په لاس پیل شوي دي او دغه صنایع بیا په نړیواله سطحه باندې د یو هېواد په نوم باندې مطرح کېږي. که دا مثلا موږ که د غالۍ اوبدلو صنعت ته وګورو، دا خپله د یو هنر برخه ده، د هنر برخه ده چې د همدې په اساس باندې څرنګه چې موږ ګورو مثلا تجارت پیشه ښځو دغه صنایع په تولید په اساس باندې لاره پیدا کړله تجارت ته. همدارنګه د دې تر څنګ که خطاطي ته وګورو، که نور هنرونو ته موږ وګورو، دا اکثرا د میرمنو په لاس باندې پیل شوي دي او اکثرا میرمنو بیا دغه مسایل خپلو اولادونو ته انتقال کړي دي. مثلا د قصو ویل یو فرهنګ دود په افغانستان کې، همدارنګه دا د میندو په واسطه اولادونو ته انتقال شوی دی او په دې کې د میرمنو ونډه په هره برخه کې البته ډیره اړینه ده او ډیره راغنده ده. دا تاریخ هم ثابته کړې ده، افغان میرمن هم دا ثابته کړې ده چې دغه د هنر په واسطه افغان ملت ژوندی پاتې شوی دی، د مختلفو هنرونو په واسطه باندې. ځکه هنر د فرهنګي میراثونو یو برخه ده که هغه مختلف هنرونه وي. نو د میرمنو ونډه په دې کې وروسته د دې نه چې دغه کار د میرمنو په واسطه پیل شوی دی، بیا د حقوقي چوکاټونو ته داخل شوی چې په تاسو د بشر حقونو نړیوالې اعلامې ته اشاره وکړه. د دې تر څنګ مثلا د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون دی، د فرهنګي او ټولنیزو حقونو کنوانسیون دی چې د افغانستان دولت په خپل وخت کې پرته د قید او شرط نه هغه امضا کړی دی، او همدارنګه په هغه وخت کې مدونو قوانینو کې دې ته ځای ورکړ شوی دی. د دې د پاره به تاسو منګل تاسو د شهیدانې چې د کلونو را په دی خو د هنرونو ډپارټمنټ د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې دا فعال او چې اوس بدبختانه دا مثلا دا کوم د ښځو سره د نور اساسي حقونه میرمنې لري پاتې دي وروسته د دغه حاکمې ډلې د خوانه او خدای په دې وروستیو کلونو کې د هنرونو پانځم د میرمنو په وړاندې پر مخ باندې وتړل شو چې میرمنې حق نه لري چې په دې برخه کې درس وي او په دې برخه کې تر دې چې هنرونه هنر ملت ژوندی ساتي. که هنر موږ د یو چانالو د هغې نه د تمدن برخه منګالو او په مدنیتونو کې په تمدن کې په مختلفو تمدن کې که هغه د تیږې عصر و که نور عصرونه د میرمنو ونډه په هنر کې ډېره رغنده پاتې ده او د افغان ولس او د افغان ملت نوم د ژوندي پاتې کولو لپاره دغه د میرمنو رول په دې برخه کې ډېر رغنده و. موږ او تاسو په دې باندې سترګې نشو پټولی، خو بدبختانه په دې وروستیو کې دغه حق د دوی نه اخیستل شوی، سره څرنګه چې نورو حقونو ته میرمنې خپل لومړنیو حقونو ته چې هغه د تعلیم حق دی، د لوړ زده کړو حق دی، عدالت ته د لاسرسۍ حق دی، دوی لاسرسۍ نه لري. همدارنګه د هنر په برخه کې میرمنې محدود ساتل شوي دي د مختلفو نظامونو په تغییر سره، د مختلفو سیاسي تعاملاتو په تغییر سره، د دین د نوم لاندې، د مذهب د نوم لاندې داسې مسایل بیان شوي دي چې هغه میرمن باندې خپل حقونه محدود شوي دي او محدودیت پرې وضع شوی دی چې دوی نشي کولی چې د دیني دا موضوعی دین طرف ور کړی، دینی اساسات پر اساس باندې د خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه آغلی حمیدی. زبیر ته تاسو ته راځم. آغلی بهرام نظامی، تاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. تاسو په نظر افغان ښځو په کلتوري او فرهنګي میراث کې څه رول لوبولې دي چې د افغانستان کلتوري او فرهنګي برخه دوی وساتي او خوندي کړي؟
ډیر زیاته مننه میرمن بشیر تاسو ته، میرمن حمیدی، میرمن حامد ال او همدارنګه د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې فرهنګ او کلتور د تاریخ یو برخه ده د هر هیواد، او دا فرهنګ دی هم دی کلتورونه دي چې د تاریخونه جوړوي. د افغانستان هم د هغو هیوادونو نه دی چې تاسو که تاریخ ته مراجعه وکړئ، تاریخ کې زیاتره وخت په فرهنګ په کلتور باندې ډېر بحث شوی دی، او په دو برخه کې میرمنو ډېره غټه ونډه لرله که څرنګه چې میرمن حمیدی وي. نو نن هم چې موږ ورته متوجه یو که موږ دا درس د کلیاتو نه جزئیاتو ته راشو، د جزئیاتو نه بیرته کلیاتو ته ولاړ شو، ډېر ښه بیانولی شو چې هغه نه اول جزئیاتو ته راشو، د یوې یوې یو کلی ته ولاړ شو، په یو کلی کې بیا یو قوم ته ورشو، یوې برخې د کلی ته ورشو. تاسو به هلته ووینئ چې د لنډه د دی د لباسه چې ونیسته، یا د دی د سنای دستی چې د کاری لاسونو برخه ته چې متوجه شي، او په همدو برخه کې چې کله لږ نور ور وړاندې ولاړ شو، د دې څه دي چې میرمنو د میرمنو په ذریعه باندې مخې ته تللي. یو مثال به زه تاسو ته د هغه درکړم. په قندهار کې ګوري په دوبرستۍ کې یو هغه نشر شو، یو کلپ نشر شو. په هغو کلپ کې یوه پیغله وه چې تاسو د قندري خامک ګوري ډېر نوم لري په ټوله نړۍ کې، او ډېرې ماهر میرمنې دي چې دا کلتور یې تر اوسه پورې ساتلی، دا فرهنګ یې تر اوسه ساتلی. په دې وروستیو کې یوه پیغله په قندهار کې تاسو به اورېدلي، خو طبعا تاسو د رادیو د تلویزیون طریقه نشر شو، چې دې پیغلې په خامک باندې قرآن شریف ټول ګنډلی و. او فکر وکړه زیری زبری د ټول منظمي بسته قرآن شریف د لیکلو په ځای په ګنډلو کې راستلې. نو فکر وکړه چې دا په خپل هغه یو ډیر غټ کلتور دی چې ورو ورو د کلتور بیا تاریخ څپوت شي. نو د ښځو ونډه که بیا داسې راشو په جنګونو کې کله چې د جنګونه تیر شوي هلته وګورې یا تاسو وګورئ د که د شعر برخه یې ده که د ادبیاتو تراشو که ادبیاتو برخه ده که د لاسی ګنډلو برخه ده که د پخولو برخه ده که دا ټول داسې چې لست کړو نو اولین قدم میرمنو کې اخیستی دی چې میرمنم دی وی درسته ده د اولین مکتب د یوې کورنۍ د مور غیږه ده. مور په هر شکل که یو باسواده مور و د سواد څنګ پورې یې د ټولنې کلتور هم ټول خپل اولاد ته ورښودلی. په افغانستان کې یو ډیر بل ښه فرهنګ وه چې تر توسه پورې دا فرهنګ هم پاتې دی. زه خو ډیرو هیوادونو ته ولاړلم. یو خو دا دی چې تاسو په یوه ځای ته داخلی یا چې څوک شناخت نه وي کې ډېر په نادراتو کې دی چې څوک چاته سلام واچي وي. اما په افغانستان کې تاسو اولینه خبرم دا وه چې تاسو په کلي کې تاسو په سړک تاسو هر چېرته چې تاسو داخلی وړتم دا خبر ورښودل کې چې تاسو باید پیش قدم واوسئ، سلام واچوئ، مشرانو ته لاس ورکړئ، حتی د مشرانو لاس مچوکئ. دا زه چې دغه وړې وړو خبرو ته اشاره کوم دا هغه څه دي چې بیا موږ غټو خبرو ته رسېږي. نو په دوی کې ډېر غټ رول د میرمنو وه او نن هم که په میرمنو باندې د هر څه قویدات دي که موږ دا دوره د طالبانو په نظر کې ونیسو یا تېره دوره په طالبانو په نظر کې ونیسو، په سر د دو چې میرمنو مخفیانه مکتبونه درلودل، سیاسي فعالیتونه یې درلودل، په څنګ پورې دی هغه خپل بل فرهنګ چې د مریو ګنډلو یا په خطو کې یا په ټکریو کې یا یې د غونه ګلدانیانو جوړولې، کمیسونه یې جوړول، د نارینه لباسونه یې جوړول، طفلانه د ښځو در، یعنی د ټول دی هغه هم د لاسه ورنه که په دوشه کله درس په څنګ باندې دی هغه فرهنګ هم خپل مخې ته یوړ. د دونه چې ور تېر شو که د آشپزۍ یا د پخلنځي برخه یې وګورو تاسو وینئ چې دا ټول د میرمنې دي چې ساتلي دي، ځکه د موږ د خوراکونو ته مخه کړو، هغه خوراکونه چې ډېر نامداره دي په افغانستان کې خدای چته تروسه ساتلي دا خو نارینه و نه دي ساتلي، خو همدغه میرمنې دي چې خوراکونه یې بار بار ښه پخ کړي دي او بېرته یې هغه حتی په کلتوري فرهنګي برخو کې شامل شوي دي. نو د میرمنو ونډه د تاریخ په اوږدو کې ډېره نمایانه وه، هاو نمایانه بم وي که هر څومره په میرمنو باندې فشار واچول شي، که دی په کوټو کې قلف شي، که دی پسې دروازې پسې قلف شي، دی هغه خپل فرهنګ، خپل کلتور، هغه خپل استعدادونه نه مړه کېږي او د مغونه استفاده کوه اولادونو ته، د اولادونو نه چې روزي په کلي کې که د چا څه نه وي زده هغو ته ورو ورو په همدغه رقم یې هغه غځولی دی او په همدغه رقم باندې دننه کار کوي. که موږ راشو د سیاسي برخې ته ووایو چې دا درسته ده، دا خو په فرهنګي مسله کې لرسي، دا خو د جهان په سطح کې لرسي، دا اوس د ښځو فعالیتونه که موږ وګورو، د دې د مظاهرات وګورو، یا د دې د ټولنې وګورو چې دی مختلف برخو کې ټولنې لري، دی د خپل حق او حقوقو په خاطر الیدلې کا، خو دا حق د مغو وړو وړو نه دی ته پورته شوی دی چې دی پوهېدلی دی او بالاخره چې بینلي اسنادو ته مراجعه وشي ټول څه دي چې دوته دی آماده کړي دي چې نن دی په هره برخه کې ډېر برلاس لري، هغه که په افغانستان دننه دي که د افغانستان بهر دي، د افغان میرمنو نو هغه استعدادونه او هغه فعالیتونه قابل د قدر دي او په هر څومره چې قید پرا شي دی به د دو مسایلو نه لاس وانخلي او د افغانستان تاریخ به جوړوي.
ډیر مننه اغلی نظامی زبرت تاسو ترازم اغلی اوجی امیل تاسو ته هم شرغ لاس تویم او په دې برخه کې بس تاسو خپشتنه وکم چې تاسو څنګه غنی چې شدي څه ډول فرهنګ پالي او لایونه سل څخه بلته څنګه خپل کلتور انتقالوي. زه غواړم چې همدارز د لنډۍ په برخه کې تاسو څخه واورم چې شوزو څه ډول د لنډۍ په ویلو او خوندې کولو کې ونډه درلودلې ده. اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی اوجی امیل سره قطع شوې ده. زما همکار هڅه کوي چې د اوجی امیل د تلیفون بیرته زموږ د سټوډیو سره وصل سي او له دوی سره خبرو ته دوام ورکو. د ازادي راډیو څخه تاسو زموږ اونیز خپرونه د ازما حق دی اوري. زه ملالی بشیر يم. په دې خپرونه کې له موږ سره اغلی صبرینا حمیدی، اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی اوجی امیل ګډون کوي. زه فکر کوم چې اغلی امیل بیرته له موږ سره تلیفون له لارې وصل شوی ده. اغلی امیل مننه چې تاسو وخت استلی دی. د شوتو د هغه وندې په اړه باندې غواړم چې تاسو څخه پوښتنه وکم چې د فرهنګ او کلتور د ساتلو په برخه کې او همدارز دغه خپل کلتور د یو نسل څخه د بل ته د انتقال په برخه کې د شذو درول په اړه که تاسو مشته وایست، همدارز د لټریچر یا ادب په برخه کې که تاسو پر دې باندې یو څو خبرې وکړئ چې شذو څه ډول د لنډیو ویل پیل کړي و، څنګه یې دغه ژانر ویلې او خوندي ساتلې ده.
مننه کوم. لومړی خو تاسو ته قدرمنې میرمنو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. میرمنې، دا چې د تاریخ په اوږدو کې څنګه دوی کولی شي فرهنګ وساتي، څنګه چې ما یو څه خبرې د صبرینا خور واورېدې، بالکل ډېر معقولې پر ځای او حقیقي خبرې وې چې د میرمنو رول د یو ټولنې په فرهنګ کې بالکل د سپام وړ ده او ډېره برخه یې همدا ښځې دي چې تشکیلوي. که د انسانانو دغه مادي او معنوي لاسته راوړنې دي، نو په دې کې لویه ونډه، لویه برخه میرمنې اخیستې. د تاریخ په اوږدو کې تر ننه پورې، تر فکر کوم چې تر څو ده یا ژوند وی دی از مکی پر مخ دی خولی ژوند بخون کی ستوري پر مخ، یعنی افغانان خو جوته ده چې افغانی میرمنی همیشه هغه څه چې د کلتوري میراثونو په برخه کې پاتې شوی دی، په هغه کې زه فکر کوم چې د میرمنو هغه ونډه ډېر زیات وخینه ده. او اوس هم دغه چې تاسو وایې لنډۍ خدای دې ژوندۍ لري، حبیب الله رفیع وایي لنډۍ د ښځو مال ده. په همدې خاطر پښتنې میرمنې او نور اقوام چې په دې افغانستان کې دي، دوی ټول شاعران دي. په دې خاطر چې دغه لنډۍ د دوی مال دی، زیاتره برخه کې دغه لنډۍ کې میرمنو ونډه اخیستې، ځکه د دوی احساسات کې بالکل همداسې روښانه انځور شوي دي او دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړی دی. او دا هغه ژانر دی چې هغه دی شاهکار دی چې په ایس ادبیاتو کې په نړۍ کې دغه لنډۍ نشته. او لنډۍ کې د انسانانو، د افغانانو هغه احساسات څرګل شوي، تصفیه شوي او هر دانه یې د طلا په اندازه ارزښت لري. یعنی هر اندازه سره زردی په دوا کرخو کې یو کتاب، یو جهان محتوا په کراغلی ده. او دا پیام دومره د چا خبره د تور په بریخ غوندي مخاطب پیرسوي او هغه تین خوان دخلی. هغه وایي چې دا هر څوک چې اوري دا هغه په زړه کې، ځکه نو دا سینه په سینه دا انتقال پیدا کوي. او لکه کوچیانو غوندې یو ځای کې نه پاتې کیږي، او دا کوچیږي یو بل ته ځي، یو نسل ته بل ته پاتې کیږي. او کچیرې دغه شفاهي ادبیات د پاره په هر تاریخي دوره کې انسانان کار وکړي او دا آرشیف کې وساتل شي، جاویدان شي، تل پاتې شي، زه فکر کوم دا یو رنګین او آهنګین تاریخ دی. دغه پینز زره کلن تاریخ دی افغانستان دا لیکل شوی نه دی. دا ټول امدا لنډی دی چې مونږ ته بیانوي چې څنګه تاریخ مونږ لرو. اوس د مثال په توګه که زه درته ووایم مثلا د وی که د خالو لښکرې راغلې زه به ګومل ته د خپل یار دیدن ته ځمه. نو خالو د غزنویان دوره څه نومېږي د شاه محمود غزنوي په لښکر کې یو سر لښکر و متوجه. او چت معلومېږي چې دغه لنډۍ دغونه تاریخ لري متوجه.
بله.
او زه نه پوهېږم زه چون لاین مې قطه شو او زما دغه تمرکز فکري لاړو چې تاسو پوښتنې ته مې سم په ځای ځواب ورکړی او که
تکنیک. بله اوژی جانې زه بېرته تاسو ته راځم. تاسو ډېرو شو خبرو ته اشاره وکړه او زموږ دواړه مېلمنې آغلې نظامي او آغلې حمیدي هم ستاسو د خبرو سره موافق دي. دوی د ښځو پر هغه ونډه باندې خبرې وکړې مخکې چې د کلتور او فرهنګ په ساتلو کې او د انتقال په برخه کې شوز څومره کار کړی دی څومره فداکاري ورکړی د څومره قربانیان یې ورکړی دی شوز. او دا چې تاسو هم په همدې برخه کې یادونه وکړه زه به د آغلی حمیدی څخه پوښتنه وکم. د همدو خبرو په دوام باندې آغلی حمیدی که پر دې برخه باندې یو څو خبرې وکړو چې په اوسنی افغانستان کې شوز ستاسو په نظر باندې آیا دغه حق لري چې دوی فرهنګي او کلتوري میراث وپالي او غونډې جوړې کړي او سر راټولې سي او په دغه برخه کې خپل خدمت وړاندې کړي؟
البته دا خو موږ او تاسو ټول ته جواب ده چې هر وخت سیاسي نظامونه تغییر شوي دي او سیاسي تحولات رامنځته شوي دي زیاتترینه زیان میرمنو لیدلی دی او ګاللی دی چې بدبختانه وایي چې د دغه تعول په اساس باندې چې موږ ورته سیاسي تعول ویلی هم نه شو د یو تعامل په اساس باندې دغه ډله حاکمه شوه او د دغه حاکمه ډله د خپل د اجنډا په اساس په اول قدم کې څه چې دوی وضع کړه تقریبا سل کاله مخکې اماني دورې ته موږ لاړو چې وروسته د امان الله خان د حکومت د راپرځېدل خو نو خو په هغې باندې محکم تعاملات او رامنځته شو او بل ګروپ حاکم شو. هغه ګروپ داسې ګروپ و چې هغې د میرمنو د ځپلو دپاره په اول قدم کې اقدامات ترسره کړه. موږ هم ولیدل چې د میرمنو په وړاندې په سیستماتیک شکل توپیري چلند په احکامو کې په فرامینو کې په حکمونو کې تقریبا چې د سلو پنځه ویشتو نه مساوختي دي په اول قدم کې د میرمنو په ګرځېدو او راګرځېدو باندې حتی هغه د سالمه تفریح د حق نه محروم شوي نو هغوی به څنګه وکولی شي چې اجتماعات جوړ کړي او د فرهنګي مسایلو د ساتنه فقط هغې که فرهنګي مسایل ساتي په کورني ماحول کې په خپل هغه د ښځو په شخصي مجالسو کې هغه موږ د خادۍ مراسم او دغه مراسم او دغه مسایل لرو په دغه ځای کې که خپل بیانات دی وړاندې کړي او خپل نظریات وړاندې کړي او خپل د ګوتو په واسطه باندې دغه هنر ژوندی وساتي که هغه د قلم په کارولو دي که هغه د عرفې د لارې دي که هغه د صنعت د لارې دي چې مخکې ورته اشاره وه اوسه ټولو مسایلو ته چې فرهنګ د کوم ځای نه شروع شوی او فرهنګي میراث خپله د عرث ساتنه ده او عرث د نیکان نه موږ ته پاتې دی. د دغه میراث په ساتنه کې میرمنو که معتبه وشي او که په دې باندې پلټنه وشي ریسرچ وشي تحقیقونه پرې وشي زمونږ د ورونو نه د میرمنو رول په دې برخه کې بارز دی. د اولاد د تربیت نه شروع د دغه صنعت په برخه کې د عرفو په برخه کې د پخلي نه ټول هغه مسایل چې فرهنګ جوړوي حتی موږ لیدلي چې موږ په کورونو کې لیدلي مخکې امیل جان لنډیو ته اشاره وکړله په کورونو کې په یوه لنډۍ ته چې ماشوم ته به وویل شه د نیاګانو د خوا دا د قصو فرهنګ و او دغه د قصو فرهنګ او دود او دستور د ماشومانو په تربیت کې ډېر رغنده رول لرلو. نو په دغه محدوده کې په کورني چاپېریال او په شخصي چاپېریال کې که وپالي اوس موږ ګورو چې د ټولنیز واقعنه دوی محرومې دي. یعنې هغه سالمه اجتماعات دوی نشي جوړولی د سالمه تفریح د حق نه محرومې دي. عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د دوی په وړاندې چلنجونه یو میرمن چې د تعلیم د حق نه اوداسه طبقه محرومه شوه او لاسرسی ونه لري هغه خپل هغه اساسي حق ته چې دغه حقونه موږ یو زنجیر فکر ورته وکړو که زنجیر نه یوه کړۍ ووته هغه کړۍ دغه سلسله خرابېږي. تهداب د ژوند د انسان په تعلیم باندې او تعلیم ته په لاسرسي باندې ښودل کیږي. دوی د تعلیم د حق نه مېرمنې محرومې کړې، د تحصیل د حق نه محرومې کړې، د ګرځېدو راګرځېدو باندې د دوی بندیزونه ولګېدل، په سالمه اجتماعاتو د دوی بندیز ولګېدو، روغتیا حق ته په دوی په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، اقتصادي حقونه په دوی باندې صحیح دی چې دوی به په کور کې هغه خپل منته داسې هغه سیستمونه چې رامنځته شوي وو، هغه سیستمونه چې مېرمنو کولی شو چې ځان ته مثلا بازاریابي وکړي، د دوی تولیدات نړیوالو بازارونو ته لاړ شي، دغه حقونو نه اوس ټولې مېرمنې لرې پاتې دي. ډېر اندک تعداد به یعنې هغه میکانیزمونه لکه د ښځو چارو وزارت دغه مسایلو دپاره همانګي کوله، د 1950 ګڼه پرېکړه لیک په اساس باندې چې هغې زیات تمرکز په مېرمنو باندې او په سولې باندې او په دې مسایلو باندې، هغه د دولت کړنلاره ولاخته، نو دغه کړنلارې مطابق باندې مختلف ادارې په دې کې شامل دي یا په نورو ادارو. زموږ د فرهنګ تریشو دغه د افغانستان فرهنګ دی چې مېرمنې باید په هغه د فکر ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، خپل فکر مسونه د دوی شخصي امنیت مسونه، ټولنه د جرم جرایمو نه خالي ده. که چېرته یو مېرمنه په یو جرمي مسله کې ښکېل لري، موږ اوس داسې کسان نه لرو چې هغه اته دوی د مېرمنو بدني تلاشي ته روایت ورکړو چې ولا نارینه د دوی معرم دي، او دوی موږ ولیدل چې د پنجشیر ولایت والي وکړ په کومې ولسوالۍ ولسوالو دوی په خپل بیان کې ویلي چې نارینه معرم دي، که چېرته چې پوستونه یې باید ښځې دا ننګ وار نه وکړي که نارینه د دوی بدني تلاشي وکړي. موږ لیدلی چې دیموکراسي په اصل کې دا کار نه وو. همدارنګه که عدلي سیستم ته موږ مراجعه وکړو، چېرته مېرمنې هلته نه وي، څنګه بله مېرمن هلته په مسونه توګه لاړه شي خپل حق وغواړي. دا هغه مسایل دي چې دا ټول فرهنګ جوړوي. فرهنګ د دود دستور رفتار کردار او بالاخره د صنعت او هنر ادب او شعر او د دغه ټول مسایلو نه شروع کیږي، او دغه فرهنګ دی چې ډېرې سترې لاسته راوړنې موږ په همدې فرهنګ لرو. د افغانستان تاریخ په همدې فرهنګ ژوندی پاتې دی، د عبداتو ساتنه په همدې فرهنګي میراثونه دي، او دا د ارزښت وړ دي. اوس په نړیوالو اسنادو کې په دې باندې ډېر ستر بحث روان دی چې د نړۍ تاریخ په دغه فرهنګ او تمدن، او بیا د نړۍ په تاریخ کې د یو هېواد تاریخ، د یو قوم دغه د مختلفو اقوامو دود او دستور او کړنې او د دوی د صنعت او عرفي دغه ټول مجموعه موږ یو ځای کړو، د دې نه فرهنګ جوړېږي او دغه زموږ فرهنګي میراثونه تشکیل کړي. موږ که د ملالۍ یوې ټپې ته لاړ شو، د ملالۍ په یوه ټپه باندې بایلل شوی جنګ را ګټل شوی دی، دومره ارزښت او د بحث وړ دي. مګر موږ ګورو چې نه پوهېږم د مېرمنو د پرمختګ نه څه ډاله دی، ځکه اوس په مېرمنو باندې رنګارنګ محدودیتونه وضع کېږي، او که چېرته یو مېرمن د تعلیم حق نه بې برخې، د ټولنیزو فعالیتونو نه بې برخې، طبعا د کور په محدوده کې هسته چې لري هغه به یو نسل بل نسل ته انتقال شي. نور خو دغه بسونه، دغه تګونه را تګونه، دغه اجتماعات جوړول، دا د رسنو نه استفاده، دغه مسایل دي چې د فرهنګ په ترویج کې، د فرهنګ په ساتلو کې، او د فرهنګ په ارزښت کې، او د ملتونو په ژوند ساتنو کې ما سره واقع کېږي. چې بدبختانه موږ په دې باندې سترګې نه شو پټولی، موږ تقریبا دومره ضربه ولیده چې د سل کال نه مخکې افغان مېرمنې دومره محدودیت ته نه و، لکه اوس چې د دغه حاکمې ډلې دخوا دغسې محدودیتونه په مېرمن باندې وضع دي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی نظامی، آیا تاسو هم له آغلی حمیدی سره موافق یاست؟ تاسو په نظر شد څومره له دې حق برخمن دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري؟
ډیره مننه. کوم بیانات چې وشول رابو شوي وه، متل ته چې وي چیزی که عیان است چه حاجت بیان است، څه شی چې عیان دي اوس په افغانستان کې دو، موږ به څه بیان وکړو؟ موږ وینو چې ښځې ټول په کورو کې بندیانې دي. درسته ده، دوی به ولې حتما به دی غونډې ولیري، حتما به دی مخفي غونډې ولیري، حتما به دی مخفي ناستې ولیري، که په تېر نظام کې چې بخې په تېره دوره د طالبانو کې چې مېرمنو به د نظر په نامه باندې، د کچې په نامه باندې ټولې شولې، بیا به یې هغه خپلې خبرې په هغو ذریعه باندې یو بلې ته رسولې، دا کارونه خو به وکړو. اما دا چې محدودیت دی ورته نن د دې کار مخنی ول شوی د دې تاګ را تاګ مخنی ول شوی او میرمن تنا سفر نشی کړلی او پارک ته نشی تللی او ضرورت چې لري ضرورت ځایو ته دی نشی تللی نو طبعا د دې مجالس د دې غونډې همه غ خپل محدودیتونه لري اما په هر صورت چې په هر رقم فشار چې په میرمنو باندې ورشي افغان میرمنې هغه قوي میرمنې دي چې مخکې هغه د خبرو کې یاد شوه چې په یوه خپله ټپۍ یا په یوه خپله لنډۍ دی په نارینهو باندې جنګونه وړي دي نو هماغه میرمنې دي اوس هم هغه میرمنې به کوم دو مجالسو باندې کوم دو غونډو باندې چې دی مخفیانه جوړوي او جوړوي یې تاسو وینئ د اوس هم په ډېرې قوي مبارزه کا تاسو وینئ چې دی کله سلحامیزه تظاهرات هم ولیدې هغه دي ټولی وي غرجګي وي مثلا د اوس پر اسنه کې د اوس چې موږ درې میرمنې د اوس په خبرو بوختې یو دا هم د یو فعالیت یوه برخه ده درست ده که زه د افغانستانه بیرون ومه نور خوران خو د افغانستان دننه دي د هغه د خپلې مرکې کار ده څه دي چې آماده کوي وخت او زمان دو ته چې ښځه که په هر رقم چې تاسو قیته کړی یا نشئ قیتولی دی به دا څومره به دی قید و قیدات راویلي هرچند چې ما دا یوه دا قصه ما په یو بله مرکه کې هم کړې ده خو زه به لنډه په دو هغه راشم یو وخت په کلي کې واده و نو ملانو به ډېر تبلیغ په دو کړ چې د ساز و سرود حرام دی نو کوم لا چې خپل کور تر غلای دی چې د ساز غږ د کور تم رسی خپل میرمن ته ویل چې تاسو شیار مې ویو چې زه یارو یو برستنې په بچاولې د دې ورته ویل دي چې ته اورې ویو وارو مې بل برستنې په سر ورته ویل دي خو دې راته د توشکو برستن لاندې کړې بل اخره درې څلور ورغه کړې څار وې اورې خپل غږ نه وکړې کله چې هغه تلری کړې دي د توشکو برستنې کې نفس ختلای دی نو یعنی تا هغو هغه میرمنه تا وسط هم هغه دی مقاومت کار و میرمنه هر وقت خپل مقاومت کرده دی سیده که هر سمره دی بندیانی شی و وجلی شی پا کرونو که قید شی اما خودو خپل فعالیت نده پریخه حقی دی اغو حق دی پا هر اقام چی ورته قید راوی لی تی اخسته نشی ژبه یې نه شي ورغوڅولی یوه ټولنه چې نیمه نړۍ یې ښځه بلله کېږي دغو دی به څومره دی مړې کا څومره به دی بندیانې کا څومره به د دی مخه ونیسي چې ودونو ته ماتې یا فاتحه و ته ماتې دا کار خو نه شي کړی یا خو یو ډېر غټ فرهنګ او کلتور دی چې هغه خو نه شي د بینه وړلی یوه اسلامي ټولنه کې ته فاتحه څه رقم بندوي چې ښځه د فاتحې ته نه ځي دی د مخو مجالسو نه هم استفاده کړه خپل مجلس پیروي خپل پیام وي بل تلرسولی شي اما دا چې علني دی غونډې نشي نیولی دی علني نشي کېناستلی دی علني خپل مدني سیاسي فعالیتونه نشي کړلی یا خو واضح خبره ده نن په افغانستان کې څه چې روان دي د افغان میرمنو حق یې د مکتب نه نیولې ته پوهنتونه د پوهنتونه یې نیولې ته مدني فعالیت ته مدني فعالیت نه یې نیولې ته سیاسي فعالیت ته پورې ټول هر څه تړلي دي هغه میرمنې چې په د وطن په اقتصاد کې د وطن په بیا رغونه کې د وطن په سیاست او د وطن په کلتور په ټولو کې برخه لري نن دوی ټول قید کړي اما هغوی دي نه دي په کار راغلي تم وطن ګران دی هغه هم خپل وطن ته وفادار دي هغه په هر شکل چې شي خپل غږ هم چې کوي خپل فعالیت هم کوم د بیا تکرارم د سیاسي فعالیتونه یې نیولې ته کلتوري ته فرهنګي ته مدني ټول فعالیتونه خپل مخې ته وړي موږ شاهدان یو چې هم په داخل هم خارج کې دی خپلو فعالیتونو باندې بوختې دي اما رښتیا هم چې په افغانستان کې د حق حقوق تړل شوي دي او دی کار فعالیت نه پرېښودلي کې علني البته
مننه اغلی نظامی اغلی امیل کستاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې تاسو که د خپل سترګو لیدلی حال راته وست یا هغه ښځې چې تاسو سره په تماس کې یاست چې د ادب او د لیکوالی په برخه کې کار کړی دی لکه تاسو غوندي افغان شذو د مشاعره د پاره یو ادبي بهیر هم درلود د میرمن ادبي بهیر په نوم باندې آیا دغه غوندي اوس هم جوړیږي او که اوس باندې سوي دي او دغه لامل څه ګڼي چې دغه غوندي اوس هغه سي فعال نه دي لکه پخوا
مننه کوم زه د عادل جان بهرام خبرې تاییدوم که څومره محدودیت په چا وضع شي په څنګه ووهل شو عمره بیا هم زور نیسي عمره هر فعالیت په هر رقم چې وغواړي نجونې کوي که میرمن بهیر بیا دوباره البته د خوشحالۍ ځای ده چې بیا دوباره مونږ دغه غونډې پیل کړي دي البته د ورونو په مټ د هغوی په همکاري سره هره هفته مونږ غونډه نیسو نجونې دغه حالات دومره ښایسته انځوروي دونه خوندور وي دومره په چا ښه لګېږي او هغه په خپله هم دومره ښه احساس کوي چې اوس هغه سوژې چې بدل شوي دي هغه حالات چې په مونږ دومره ظلم زور راغلی دی او هر څه زمونږ نه اخیستل شوي بیا هم هغه په خپل شعر کې په خپل هغه لنډه او آهنګین ژبه کې خپل پیغام دومره ښایسته بیانوي چې خوند کوي نو هغوی آرام ناستې نه دي هغوی هغه کسان دي چې هغه لنډۍ چې په دې دوران کې ویل شوي هغه چې راټولوي یعنی د راتلونکي نسل دپاره هغوی کار کوي ځکه د ادبیاتو په برخه کې کار کول د ښځو ډېر زیات اړین دی ډېر زیات ضرور دی همدا حالتونه تر ټولو د ښځې درد ډېر احساسوي او هغوی د خپل درد نه ډېر ښه ښایسته اواز وباسي او هغه چې لیکلی شي هغه چې ویلی شي هغه چې دغه جوهر لري دغه قریه لري نو په ولایتو کې هم همداسې هغه نجونو سره په تماس کې یو چې هغوی دغه فعالیتونه لري په دې برخه کې چې کله دغه حالات په دوی باندې تاثیر کوي دوی چې لیکنه کوي دا لویه خبره ده دا لوی یو انقلاب دی بیا هم کوي ورباندې دومره محدودیت وضع شوی دی نو تعلیم که تینا خستل شوی ده تعلیم پا برخه که ماشاءالله طول و خبلغه گونه پورته کردی که ده شیر پا جبهی که ده مختلف و هنرون پا جبهی که ده رسامه پا برخه که تباور و کد سور از امخ که چه یو نماشگاه و پاگه که دغه جنو دغه محدودیتونه دم را خواسته انزور کردی و چه ده اندازه یعنی داخلی و چه خپل پا مختلف و جوب بانده خپل حالتونه چه ور بانده اوز تحمل شوی دی او اوز پا قفص کی بندی دی دوی دیر خیسته ده خپل هنرمند ذهن اغا ایسا تخلیق چه و کنه اغا را و باسی یو لوی گالری خزو دو پاره بیله شوی و چه ده انجونی ده هنرمند انجونی خپل آثار ایستری و یا خپل غشیرونه پا خطاطی که لیکلی و نو زه فکر کوم چې څومره به ورباندې محدودیت وزشي اوس هم جونی هم په ولایاتو کې فعالې دي هم په دلته فعالې دي سم د چاسې په هغه شکل چې امکانات و پخوا او د ازادي درلوده هسې نه دي مګر بیا هم د خپل وخت نه په استفادې سره یو څه کوي آرام ناست نه دي خو یو څه چې ډېر نجونې ځوروي دغه اقتصادي وضعیت دی چې تاسو پوهیږي چې کله زیربنا نه وي نو یو انسان کور ولري امکانات ولري ډوډۍ ولري لباس ولري امکانات هغه ابتدایي زه نه وایم چې خواست نه زیات اوچت بیا علم و هنر و فلسفې ته به مخه وکړي وخت به زیات دته ورکړي اما ته تاسو فکر وکړئ چې نجونې ډېر ځورېږي یعنی دومره لاسي صنایع دومره ښایسته چې دوی جوړ کړي وو او خرڅلاو دپاره راوړي وو چې خرڅې کړي یو څو روپۍ پیدا کړي اما د خلکو د خرید قدرت نه و خلکو به ډېر خوښه وو ډېر به هر غرفې ته ودرېدل مونږ هم غرفه درلوده نه تاسو باور وکړئ چې خلکو نه اخیسته دومره تا ځینو ګټه ونه کړه چې د غرفې پیسې تحویل کړي خو بیا هم خوشحاله وو
دغسې یو فرصت خو و چې مونږ خلکو ته خپل هنرونه وښودو، هغوی زمونږ نه خبر شو، مونږ د دوی نه خبر شولو، او هغوی ته معرفي شو چې مونږ بیا هم آرام ناست نه یو، یو کار کوو او خپل هغه ښکلاګانې زیږوو او انعکاس ورکوو، ژوندی ساتو. غواړو که نن نه شو سبا بل وخت دنه به ګټه واخیستل شي. خو همدا چې د دولتونو د خوانه حمایت نه کېږي، یو یو امتیاز ښځو ته یو ملاتړ نه کېږي چې دوی دومره زحمت وباسي، حتی د خپل موادو د خپل هغه توکي چې ورباندې دا تیاروي د هغه پیسې نه وباسي چې مارکیټ ته وړي. مارکیټ خو نشته و دلته دننه، او بیرون دپاره څنګه چې سبرینا خور ویلې، هغه نړیوال مارکیټونو دپاره هغه شرایط نشته، اله محرم ده او فلان دبستان د خلک بیزاریږي چې دا خپل محصول ویسي بهر ته ویسي. نو شرایط یې ډېر قید کړي دي، ډېر سخت ده. خو بیا هم زه په دې خوشحاله یم چې ښځې خپل کوششونه په خپل کورونو کې کوي، حتی د خپل افاقي معلومات زیاتوي، کتابونه وایي، دا لوی کار دی. اما تعلیم د فرهنګ یو ډیر ضروري او اساسي برخه ده. سم ده چې په فرهنګ کې مثلا عقاید راځي، دین راځي، تعلیم راځي، عنعنات راځي، دغه ټول راځي، خو خبره په دې کې ده چې په ښځو باندې محدودیت وضع کول او دا رقم چې ته خور مې چې وویلې حتی پارک ته تګ چې یو څو ښځې سره یو ځای کېږي او تبادله افکار کوي او خپل د زړه خبرې یو بل ته وایي، دا هم د دې پرویاتو باندې ډېر زیات اغېزه ده. هغه یې ورته بند که مثلا ته حمام ته مه ځه، مثلا ته په موټر کې څنګه سپره شه او څنګه، او بلاخره دا ټول هغه محدودیتونه دي چې بیرون کې هم توهین کېږي، دننه هم حیران پاتې کېږي، دلته هم چې اقتصاد ښه نه وي، کور کې ټول دا تاوتریخوالی دا بوج د ښځو په سر وي. دا ښځه ده چې دومره ورباندې فشار دی د هر خوانه، او ژوند یې ورباندې ډېر تریخ کړی دی.
بله، مننه ډیره اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امیل، تاسو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه. اغلی حمیدی، تاسو څخه د اغلی امیل د ځینو خبرو په تړاو باندې غواړم پوښتنه وکړم. دوی یادونه وکړه چې کله اقتصاد خراب وي نو بیا د چاو دا خبرې ته نور پام کیږي چې هنرونه څنګه پر مخ یوسي، خو بیا هم د دوی په وینا باندې افغان ښځو خپل امیدونه او هیلې له لاسه نه دي ورکړي. کله چې اقتصاد خراب وي خبر هنر هغه سنس کارولای، په نور نړۍ کې خلک خپل هنر کاروي چې د اقتصاد د شکولو په خاطر باندې دوی هم دا خپل هنر لري او د هغه لاره دوی خپل ځان ته یو ډوډۍ ګټي. خو په افغانستان کې نه لیکوال او نه هم انزورګر خپل د دغه هنر ګټه ترلاسه کړي ده، بلکې علاوه خپل پیسې پر خرڅوي چې باید دغه هنر یا خپل لیکوالی یا چاپ کی یا شعرونه چاپ کی یا بل څه، او د انزورګری په برخه کې هم همداسې چې باید د خپل جیب څخه پیسې خرڅ کړي چې یو هنر هنري ټوټه جوړ کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې باید دغه ډول مواقع و خلکو ته فراهم وي چې هغوی د خپلو هنرونو له لارې هم خپل اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړای شي؟
البته واقعا ارزښتونه په هغه ځای کې خوندي وي چې هغه هر ارزښت وي، د هغې ارزښت ته درناوی، احترام وي. بدبختانه په دې څو وروستیو لسیزو کې موږ ولیدل چې نه د هنر قدر په هغه څنګه چې لازمه وه، قدر فقط د ټوپکو، د کوټکو، او څوک چې ټوپک مار او کوټک مار و، هر څه د هغې په واک کې وه او هر څه د هغې په لاس کې وه. اقتصادي منابع نه هم هغې استفاده کوله، دا نه و چې اقتصادي منابع باید په مختلف آبادو باندې په کار واچول شي. سره د دې چې افغانستان مثلا د زراعت د اړخه یا نور اړخه داسې قوي اقتصادي منابع نه لرلې، مګر داسې توکي وو چې هغه د افغانستان اقتصاد جوړ، مثلا ګمرکي عواید یا نور مسایل، خو دا د خلکو د عوامو د استفادې دپاره یا مالیات چې وضع کېدل، دا بیرته په ولس باندې لکه څرنګه چې په نورو ځایونو کې دغه مسایل دوران پیدا کوي او بیرته د ولس په ګټ باندې د ولس د ستونزو په حل باندې مصرفېږي. په افغانستان کې دا په هغه شکل نه مصرفېدل چې اوس موږ ګورو، چې وخت چې د تعلیم د حق نه میرمنې محرومېږي، تعلیمي نصاب داسې جوړېږي چې هغه نصاب د جنګ دود ترویج کی د خلکو په منځ کې ورسته یو طالبې ابتدایي نصابونو کې موږ ولیدل چې خبره به بس په د کوټک او د ټوپک او د فرد دی چې جهاد مقدسه کلمه ده، خو دغه مقدسه کلمې نه موږ ولیدل چې په شکل باندې وکارېدل. هغې بحثونو ته زه ډېره نه ځمه، ځکه چې بس مسایل فرهنګ دی او فرهنګ ډېره خوږه کلمه ده چې دا خبره سیاسي نه شي، خو بیا فرهنګ او سیاست او مدنیت یو د بل پورې ډېر تړاو لري. په څه رقم شکل باندې دغه نصابونه جوړ شو چې دوی څه کوم مسایل باندې ترویج کړو؟ موږ ګورو واقعا اقتصاد عام فرد ته قوت ورکوي، عام اعتماد په نفس قوي کوي، عام فکر آرامېږي. کله چې فکر آرامه وي موږ کولی شو چې هغه فرهنګي مسایلو ته، خصوصا د شعر او ادب او د تمدن برخې ته موږ په ښه توګه باندې تاکید او تمرکز کړو. موږ ګورو چې چېرته اقتصاد ضعیف وي هلته ته د پاره لمړنۍ توکو په فکر کې اوسې، یعنی لمړنۍ توکي د آیات د استمرار نه وروسته د اوبو نه خوراکي توکي دي. ته په دې فکر کې چې څنګه کورنۍ ته د ځان لپاره څنګه دغه خوراکي توکي یو سرپناه، خو به اخ د سرپناه نه ډېری خلک زموږ محرومه پاتې او لاسرسی ورته نه لري. خو اوس موږ ګورو چې غذایي توکو ته راپورونه دي د غذا د نړیوال سازمان د وچا د ادارې چې د افغانستان تقریبا د 15% نه زیات خلک د فقر د خط لاندې ژوند کوي. کله چې ژوند د فقر د خط لاندې، اقتصادي منابعو ته، تولیداتو ته دوران نه وي، تولیداتو ته بازاریابي نه وي، اکثریت خلک حتی د خریدارۍ توان نه لري. یو څوک چې ډوډۍ نه لري هغه به څنګه یو زینتي توکی، چې هغه توکي چې یعنی د میرمنې که په میاشتو باندې مخکې قنداري خواکونو ته اشاره وشوه، په میاشتو باندې یوه قنداري یخان یا غاړه جوړېږي او هغه بیا په بازار کې څوک د هغې د خریداري توان نه لري. نړیوال بازار ته هغه ونیستل شي، که ونیستل شي په داسې شکل باندې چې یوه اندکې ګټې هم هغه تولیدونکي ته او هغه چا چې په زحمت ایستلی دی هغې ته ورسېږي، زیاته ګټې نورو خلکو ته ورسېږي. نو دلته به څنګه وکولی شي چې او د دې لپاره تاسو ویل چې موږ څنګه کولی شو د دې لپاره په اول قدم کې د سیستمونو جوړول دي، په اول قدم کې مثلا د په خط باندې د یو شي راوړل دي چې موږ د اقتصادي منابعو یا د اقتصاد د دوران لپاره په یو هېواد کې باید کوم کارونه وشي. چې هغه هم ډېر راته تر بحث دی چې اوس دلته به پرې ګنجایش هم نه وي چې کوم کارونه په اول قدم کې د پالیسیو جوړول دي، بیا د پالیسیو نه د میکانیزمونو د سیستمونو جوړول دي، د سیستمونو نه وروسته د هغې دپاره عملی جنبه ورکول دي، چې عملی جنبه به په بشري منابعو باندې او په سختارونو باندې ورکول کېږي. او هغه سختارونه هم باید داسې سختارونه وي چې په هغې کې اهل د مسلک وي، په هغې کې صادق کسان وي چې واقعا وکولی شي چې دغه د اقتصادي منابعو د دوران دپاره، که هغه بازاریابي، که هغه مارکیټینګ وي، که هغه د پیسو د پولي مسایل وي، که هغه د تولیداتي مسایل وي، که هغه عایداتي مسایل وي، چې په څه شکل باندې دې ته دوران وکړي او په څه شکل باندې دا وکارول شي. چې موږ ګورو چې په دې وروستیو کلونو کې البته اکثرا کارونه هغه چا ته وسپارل شو چې هغه یا حل د مسلک نو، هغه یا حل د هغه فن نو، او په یو هېواد کې بدبختي هغه شی راوړي چې کاسه اهل د فن ته ونه سپاري، اهل د تجربې ته ونه سپاري، د فن او د تجربې تر څنګ اهل د تعود ته ونه سپاري، داسې چا ته وسپاري چې هغه قدرت خپل په نفع استعمال کړي، نه د خدمت لپاره. دغه قدرتونه چې په خپل ګټه باندې استعمالیږي او د خدمت لپاره نه استعمالیږي، پایلې دغه سي چې بدبختانه نن زموږ اولس ورسره لاس او ګریوان دی، او اولس زمونږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. د دغه ستونزو د ناورینونو د لمنځه وړلو دپاره په اول قدم کې وحدانیت د عمل، خصوصا هغه اقشارو تر منځ چې مخکې میرمن نظامي بهرام اشاره وکړه دې ته چې موږ اوس هم حرکت کوو، دغه حرکتونو تر منځ باندې، دغه اصنافو تر منځ باندې چې واقعا د افغانستان درد دی، د دې سره د دغه اصنافو تر منځ باندې وحدانیت د فکر عمل او وحدانیت حرکت پکار دی. چې حداقل زم شاید زما موخه دغه بس کې چې زمونږ قدرمنې میلمنې دي، چې زمونږ ادیبه خور اوګی جانه ده، عادله جان چې څومره زه پیژنم، چې واقعا صادقانه خدمت د دی هغه فامیل نه نیولی تر دې خپله پورې کړی دی. همدغسې نورې خویندې موږ لرو چې ډېر په صداقت باندې کار کړی دی. هغه خویندې نه دي چې دوی د میرمنو د مشکل نه د ځان په ګټه باندې د ځان دپاره انتفاعي فعالیتونه کړي. باغه میرمنو کې شامل نه دي. دغه کسان په مختلفو اصنافو کې موږ لرو، په ځوانانو کې لرو، مثلا په ورونو کې لرو، سیاسي فعالینو کې لرو. او موخه د دې یو موخه ده، هدف یو هدف دی چې د افغانستان خیر فلا ده. دغه کسان ترمنځ به یووالی، وحدانیت او تاروک د عمل په کار دی چې دوی باید حساب ترسره کړي. او د افغانستان چې کوم د موجوده وضعیت سره مخامخ دی په موضوع کې، او بیا زموږ زیاتره خویندې د دې قرباني دي، د دغه وضعیت او د دغه ستونزو د حل دپاره او د کمښت دپاره اقدامات ترسره شي. او دغه اقدامات اول د فرد نه او د ګروپ نه شروع کیږي، او بالاخره باندې موږ ګورو چې همدغه فردي حرکات که نه وي، هیڅوک دغه مسایلو ته متوجه کېدل نه. دغه فردي حرکات سبب شو چې د ډېرو مسایلو مخنیوی وشو، د مسالات ډلې په رسمیت پېژندنې د سوال لاندې راوړله، تر دې دمه باندې ډېرو نورو مسایلو باندې د تحریمونو وضع کول او نور اقدامات. او د دې تر څنګ هغه کسان چې نن په نننی وضعیت کې د هغې تحرکات تاثیر ګذاره او افغانستان د دغه نننی وضعیت سره مخامخ دی، که هغه خپله د افغانستان ولس هم د دولت نه ځان نه مستثنا کوي، ځکه ولس د دولت یو برخه ده چې ولس نوي دولتونه نه جوړي. د افغان ولس نه نیولی تر هغه کسان چې په دې د دغه ورځې په راوستلو کې هغې یو قدم هم پورته کړی، بېرته د دغه ورځې په مهار کې هم هغې کولی شي چې دغه اندازه ولوبوي.
بله، ډیر مننه اغلی حمیدی. اغلی بهرام نظامی، ستاسو څخه به په دې برخه کې هم پوښتنه وکم چې د ښځو پر وړاندې باندې چې دغه خنډونه رامنځته سوي دي چې دوی خپل کلتوري فعالیتونه هغسې نسي پراخولی لکه مخکې چې و، یا هغسې کلتوري فعالیتونه د دوی محدوده سوي دي لکه مخکې چې یې درلودل، د دغو خنډونو د منځه وړلو په برخه کې تاسو کوم وړاندیزونه لری، څه پیشنهادونه لری چې دغه خندونه باید رفع شي؟
ډیر زیاته مننه د دو خندونو د رفع په خاطر باندې. د واضح یو وضعیت چې د ما قدرمنو خویندو همدې سید په تیره بیا په دوته هغه خپله اشاره لرله چې تر اوسه پورې د یا اوسنی نظام یو بوله هر څه چې تاسو ورته سوال لاندې لوستلی دی، او محدودیت پرې وضع شوی چې په رسمیت نه پېژندل کېږي. نو د هغه وخته چې یو اساسي او بنیادي نظام چې په هغو کې د افغانستان ټول خلک ځان ونویني، د میرمنو نرنیولې ته لږه کیو پورې خپل ځان ونویني، او یو قوي اساسي قانون منځته راوړل شي، زه فکر کوم چې د دو مخنیوي به نو د دو مخنیوي لاره به ډیره په اوږدمهال کې ډیره په سختیو باندې اواره شي. یو شي ته چې موږ تاسو ټول شاهدان په افغانستان کې چې موږ امر چې تر اوسه پورې تېر دی او سرونه مو سپین کړي دي، هر نظام چې پورته شوی دی، هغه نظام چې په ظلم وه، په استبداد وه، په فساد وه، هغه نه دی پاتې شوی. خلک چې ته ناراضي وو په شکل د اشکال او هغه نظامونه چې په شوی دي، او سنه نظام کې ډېر تلاش لري دوته چې په رسمیت او پیژندل شي په افغانستان کې کوم اساسي قانون نشته دی، د لږکیو د حقونو نرنیولې ته د دینی منړۍ حق هلته ته پښو لاندې دی. دا څه دي چې یو دا ورو ورو چې په پوسیني حالت کې کدی د سپری دی دا اواری، اما په مڅانګي به نړیوال نړی ټوله یو سیو وړکای کور ده. کله چې ما کور ده په کور په یو کونج کې چې غالمغال دی، په بل خونه په بل سر کې هیڅوک په آرامه مجلس نشي کړلی. نن افغانستان که ناهم نه دی یا ناامن وي، یا هلته د ښځو حقوق په نظر کې نه نیول کېږي، په دو باندې تاسو مطمئن اوسئ چې دا د دو ښځو غږ نور میرمنې د نړۍ هم په قرار نه پرېږدي او تنایې نه پرېږدي، دا غږ ورسه جګوي، په دو غږ کې لاسونه ورسه یو کوي، ځکه هغې د سبا ورځ د خپلو حالتونو نه هم په ویره کې دي. نو په دو حساب باندې چې تو وخته چې دغه حالت په افغانستان کې د بین ولار نشي یا میرمنو ته لار هوار نشي نو ډیره به مشکل وي چې مووی چې دلته باندې هغه خپل هدف ترسي او دا مشکل به حل کی چې په وطن کې تکرارام چې اساسي قانون نیمي او حقوق نیمه ټولنه د ټول حقوقو نه برخه وي انو مشکل ده. لنا ډیر مشکلات دي چې د دوه خاطر باندې د موږ هغه وحدت د موږ هغه یووالی د موږ یو ځای کېدل او یو غږ کېدل ولو چې په هر کل نړۍ کې وو باید دا مستحکمه وساتو. هغه مافیایي ډلې د میرمنو چې د میرمنو په کټ کې د جمهوریت په وخت کې دې کارونه وکړل او نن هم دې تلاش دته لري چې بیا هم هغه خپلو موخو ته په مخه ولاړ شي. موږ باید د دغه صادق با پشتکار او وفادار میرمنې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته وفادار دي لاسونه سره یو کړه او دا حالت موږ په خپل همت سره او توکل په پروردګار سره حل کولای شو.
ډیره مننه اغلی نظامی. نور پښتنې همسته خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو د دازما حق د خبرونې وخت نور پای ته رسیدل. خپل درې سرو ملمنو اغلی صبرینه حمیدی، اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره خبرې وکړې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.